افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخری دی لدی چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت یو پلاتون کې پلاوی مندل چې د ایران په کلګاندره کې څمود وړاندې پر افغان کډوالو د دزو او چاودنې پیکه واقعیت لري د پلاوی چې مشرې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مولا محمد ابراهیم صدر کوي ویلي دوی دغه پیکه دوه مړي او څلور د شپېن افغانستان ته انتقال کړي دي د پلاوی د مندونو په خبر پڼه کې چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت نن پنځم خبر کړی راغلی چې چېډنې لا بشپړې نه دی او لکم کرشمیر پرته ویلي چې په یو شمیر نور قربانیان ایران او پاکستان کې پاتې دي چې پلاوی د مندلو لټکوي د لومړي ځل لپاره د حالو وشپنون دی ایران د بشري حقوقو یو بنسټ د تیرې تل میاشتې په درویشتم راپور ورکړ چې ایرانی پولیساتو ځواکونو د ایران او پاکستان ترمنځ کلګاندره کې پر افغان کډوالو ډزې کړې. هغه مهال دې بنسټ د پیښې د څو عیني شاهدانو په حواله ویلو چې پیښه کې ګڼ شمېر ان کډوال وژل شوي خو لوړ پوړو ایراني چارواکو بیا د ډزو دا پیښه رد کړې وه. د طالبان حکومت د چین او افغانستان ترمنځ د بار وړونکو ریل ګاډو د پرانستنې خبر ورکوي. په هغه خبر پاڼه کې چې د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت نن پنځشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړې ویل شوی چې لومړنی بار وړونکی ریل ګاډی چې سامان آلات رخت او نور توکي پکې بار دي نن په سیمه ییز وخت غرمه مهال د چین د جیانګسو ولایت له نان ټونګ ښار څخه د افغانستان پر لور وخوځید چې په شلو ورځو کې به تر حیرتان بندر پورې ورسیږي. د بیان له مخې د افغانستان او چین ترمنځ د بارلونکې ریل د پرانستنې په مراسمو کې په چین کې د طالبانو سفیر بلال کریمی او د افغانستان لپاره د چین د حکومت ځانګړي استازي یو شاویونګ د نان ټونګ ښاروالو یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. د ښاغلي کریمی په خبره د دغه ریل په پرانستلو سره به افغان سوداګر وکول شي چې په اسانه او ارزانه بیا خپل مالونه چینایي بازارونو ته صادر او هم چینایي تولیدات افغانستان ته راوارد کړي. د طالبانو حکومت خپل واکمنۍ لپاره رئیس هڅه کړې چې له چین سره اړیکو ته پراختیا ورکړي او دا هیواد هڅول چې په افغانستان کې قانونو په ګډون په نورو اقتصادي او بنسټیزو پروژو کې پانګونه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن پنځشنبه د هیواد لوی څارنوالاندرې کوستن لیوی له دندې ګوښه کړ. دغه اقدام د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې شوی چې موندنې ښیي د اوکراین د حکومت یو شمېر چارواکو د معلولیت په اړه د غلطو ادعاو له لارې له پوځي خدمت څخه ډډه کړې ده. زيلنسکي نن له دندې د لوی څارنوال د لرې کولو په اړه دغه فرمان دوه ورځې وروسته له هغې لاسلیک کړ چې د اوکراین پارلمان دوه ورځې مخکې په غوڅ اکثریت د هغې د لرې کولو په اړه رایه ورکړه. روسي تحقیقات ښیي چې د اوکراین په جنوبي سیمه خمیلنسکي کې یو شمېر څارنوالانو په ناسم ډول د معلولیت جوازونه ترلاسه کړي چې پر اساس دوی د دې ترڅنګ چې په پاوز کې له خدمت کولو څخه معاف کیږي د معلولیت ځانګړي امتیازات هم ترلاسه کوي. د غیر سوایي په اوکراین کې چې هڅه کوي د روسي ځواکونو حملې په شا وتنبوي د خلکو اعتراض راپارولی دی. شمالي کوریا وایي چې د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی ازمویلی دی. د هوا د وسلو دغه نوی ازموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی. جنوبي کوریا تر دې ازموینې یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړی و چې پر اټومي وسلو سنبال شمالي کوریا د یو بل لرې واټن ویشتونکي توغندي چې تر لویو وچو پورې رسېدلی شي یا هم د اټومي ازموینې لپاره چمتووالی نیسي. دغه ازموینه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي چارواکو پر پیونګ یانګ غږ وکړ چې خپل ځواکونه له روسیې وباسي. شمالي کوریا روسیې ته د پوځیانو لیږل رد کړي خو تېرې اونۍ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي و چې که دا ډول پوځیان لیږل کیږي دا به له نړیوال قانون سره سمون ولري. پیونګ یانګ د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې د بلاستیک توغندیو له ازموینې څخه منع شوی دی خو د دې هیواد واکمن کیم جونګ اون سږکال دغه ازموینې ګړندۍ کړي او کارپوهانو هم خبرداری ورکړی چې دا هیواد مخکې له دې چې وسلې روسیې ته ورکړي هغه ازمایي. خبرونه مولا ازادي راډیو او واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په اړه ټول سخت فرمانونه لغوه کړي.
ښځینه قشر په کور کې نول او دوی د محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د وروسته والي لامل کېږي، بلکې په عموم ډول د یو هېواد د مشاتګ لامل کېږي چې جبران به یې ډېر سخت وي.
ټاکل شوی چې د قطر پلازمینه دوحه په نږدې راتلونکي کې د ملګرو ملتونو د بلې څلورمې غونډې کوربتوب وکړي. مخکنیو غونډو تر اوسه کومه نتیجه لرله؟
د دوحې د مسلسلو ناستو سره سره بیا هم په دې عقله باندې هغه پرمختګ نه لري چې د افغانانو انتظار دی.
په نورو راپورونو کې به د نورستان په مرکز، پارون او نورو ولسوالیو کې د دودیزو لوبو له سیالیو خبر شئ. دا به هم واورئ چې د خوست د پنځو ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې چې پخوا په کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه نه وو، نوي روغتیایي کوچني کلینیکونه یا زالې فعال شوي دي.
باید په دا کې دوایي موجوده وي، ډاکټر موجود وي، متخصص موجود وي، ډاکټر موجود وي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د افغانستان اوسنی واکمنان باید له ځنډ پرته هغه ټول فرمانونه چې له مخې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه نقض شوي لغوه کړي. د سازمان پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې بریدونه شوي چې د چارې په ټولو برخو کې د ښځو پر ژوند اغیز کړی دی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د میرمنو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لوري د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان له ځنډ پرته د اوسنیو حاکمانو د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. شله مخې د دغه سازمان په خبره بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د خوځو او نجونو حقوقونه نقص شوې دي. دغه سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د خوځو د حقوقو پر وړاندې جدي بریدونه شوي چې د چاره په ټولو برخو کې د مرمنو په ژوند غیس کړي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشرتابه د روان کال د اگست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ چې لمخې د خوځو غږ او رد بلل شوی دی. تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنیفی یو ځل بیا د امر بالمعروف د قانون پر پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي کله چې یو بالغه مېرمن لمونځ کوي او لمخې یو بل بالغه ښځه تیریږي نو لمونځ کوونکي مېرمن اجازه نه لري چې په لوړ غږ الحمدلله او سبحان الله ووایي. د طالبانو لوري وضع شوی محدودیتونو په افغانستان کې مرمنې او انجونې په جدي توګه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې محدودیتونو له کبله له افغانستانه د وتلو په هڅه کې ده.
اسلام یا یک وسیله ساختن به خاطر منافع شخصی
دوی اسلام د خپل شخصي ګټو لپاره دی وی وسیله په توګه کاروي. موږ له سره له طالبانو نفرت لرو، محدودیتونه د اندېښنې وړ او ځنیون کړي. موږ له طالبانو وړاندې هم مسلمانان وو او له هغه وروسته به هم یو. زه له دغه وضعیت څخه ستړی شوی یم او هڅه کوم له هیواده ووزم.
د
غزنی ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ غرنۍ د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه قشر په کور کې نول او دوی د محدودیتونو بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د وروسته والي لامل کېږي، بلکې په ټولنه کې په عموم ډول د یو هېواد د مشاتګ لامل ګرځي چې د جبران به یې ډېر سخت وي.
په همدې حال کې د خوځو د حقونو فعال کلسوم کامیار وایي چې د طالبانو دا ډول کړنو خلک او په ځانګړې توګه مېرمنې د دې په خبره له اسلامه زړه تورینې کوي.
ممکن است که این دین ستیزی و دان ستیزی که طالبان از
دغه زو دینی مسایلو پر وړاندې د طالبانو چار چلن چې په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی خودوی دین ته منسوبوي خای د اسلام له دین څخه د خزو د واټ نه خستو لامل وګرځي. دا شرمون کې قانونونه خزي څنډې ته کوي او له کورنۍ توتري خالي سره مخ کوي. ټول فعال مېرمنې باید خپل غږ پورته کړي او ملګری ملتونه باید دغه قانونونو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي.
طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنې دوه وروسته پر افغان مېرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې مهم هغه یې له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځول دي. که څامګانو هیوادونو ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د خزو پر وړاندې محدودیتونه لري کړي، خو طالبانو نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي، بلکې د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د خزو انجونو پر وړاندې محدودیتونه مخ پر زیاتېدو دي.
دغه راز د ملګرو ملتونو د یوې نوې ادارې د سروې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو انتقلارو د اکثرو کورنیو نظر بدل کړی او ډېرې ناهیلي کړي دي. د دغه سروې اکثره ګډونوالو ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله دوی د نجونو لومړنۍ زده کړې معاصرې نه بولي. او شمېر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی د خپلو لوڼو راتلونکو ته ناهیلي شي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې له اوسنیو څه کمو امکاناتو هم باید ګټه واخیستل شي.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت له ویرې او په هیواد کې د نرواکي نورمونو د شتون له امله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل شوی دی. د دغه سازمان د بیلابیلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمیدو لامل شوي دي. دا سروې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې اوس شپږ میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی او د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوی، په کې راغلي چې 40% مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او 50% ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی. په دې ګډې سروې کې راغلي چې د دې بدلون لامل دا دی چې یو شمېر کورنۍ د نجونو ثانوي زده کړې غیر ضروري او آن د شرم مړ ګڼي، خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې په ثانوي او لوړو زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی ابتدایي زده کړې کم ارزښت وګڼي. د سروې له مخې ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه د خیاطۍ زده کړو د فرصتونو په لټه کې دي. نورو بیا ویلي چې د انزوا د اغېزو د کمولو لپاره خپلې لوڼې دیني مدرسو ته لیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ هم دا موضوع تاییدوي او وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د خپلو لوڼو د زده کړو دوام ته ناهیلي دي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرسته د ازادي راډیو ته وویل دوه لوڼې یې له زده کړو پاتې دي او یوه یې لومړني ښوونځي ته د تلو په عمر ده، خو بیا هم ښوونځي ته نه ځي.
څه لاړه سي څه به وکړي، خو تر پنځم شپږمه پورې وایي نور بیا هغه خو پس لغې پاتې کېږي. نور د مام سره نه کېږي څه لاړه سي مکتب ته تغې هم سره نه کېږي څه لاړه سي چندان درسم هغه سې له پخوا غوندې نهسته ده. او بل داسې لغې نه ښکته سي کسبو کار زده کې وازه د اقتصاد مې هم خرابه ده.
د ملګرو ملتونو د ادارو د دې سروې له مخې د نجونو پر زده کړو بندیز د لامل شوی چې په ټولنه کې د زده کړو سره د ښځینه زده کوونکو مینه کمه شي او د کم عمر نجونو د ودونو پیښې زیاتې شي. د شپږم ټولګي زده کوونکې امنه وایي
مثال ما مکتب نه رفتم په خاطر
څه کال زه ښوونځي ته لاړم نه، ځکه کتلم هم بل کال ته ښوونځي ته نه شوم تلای. له همدې لپاره زه کور کې کېناستم څو مور سره مې په خیاطۍ او نورو کارونو کې مرسته وکړم.
مخکې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې نجونو زده کوونکو لپاره نوملیکنه یې ښوونځیو کې کمه شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د راپورونو له مخې د قطر پلازمینه د هادي افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو څلورمې غونډې ته چمتووالی نیسي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دغې غونډې کرنې ته نه ده ښودلې، خو د یوې لامې په خپرولو سره یې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد استازي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې سره په نیویارک په دې اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي علي احمد بن سیف الثاني د دوهې د څلورمې ناستې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیالې رزماري د کارلو سره خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه ناوخته د اکتوبر 13مه په دې اړه په ویلامي کې ویلي چې دوی د دې کتنې پر مهال په څلورم غونډه کې د دوهې په درېمه ناسته کې له مثبتو پرمختګونو او پایلو د استفادې پر اړتیا خبرې کړې دي. که څه هم په اعلامیه کې د یادې غونډې د کرنېټي او د ګډونوالو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د راپورونو له مخې تمه ده چې دغه ناسته د روان میلادي کال له پای ته رسېدو مخکې جوړه شي. یو شمېر افغانان وایي د دوهې په ناسته کې باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روان کړکېچ په اړه جدي پریکړې وکړي. د کابل ښار اوسېدونکي لیمې او امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په خبرونو کې مې داسې واورېدل چې د دوهې څلورمه غونډه هم جوړېږي. ما د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان د مسایلو په اړه یو جدي غور وکړي او په خاص ډول د میرمنو په محدودیتونه لګول شوي دي، لکه د تعلیم او کار او د ژوند د نورو مهمو برخو څخه محرومې شوي، په دې حق کې یو جدي تصمیم ونیسي او د عملي کولو لپاره یې هم باید طرحې وړاندې کړي.
له څلورمې غونډې ترسره کیدونکې په اړه دا نظر ده چې له دنیاوالو نه چې د دوی نمایندګان راټولیږي د افغانستان د ناورین په اړه ډېر جدي پریکړې وکړي. په افغانستان کې دلته خلک له ډول ډول مشکلاتو سره مخ دي، له اقتصادي مشکلاتو نیولې تر بشري تر هر ډول مشکلات چې د خلکو تعلیم ده.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د دوهې درې غونډې شوي چې په لومړۍ کې طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې، په دویمه کې طالبانو په خپله ګډون ونه کړ، په درېمې هغې کې بیا چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې جوړه شوې وه، د طالبانو حکومت د ویان زبیع الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی ګډون کړی و، خو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانو استازو ته پکې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. دا موضوع په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د غونډې مشري کوله ویلي و چې له طالبانو سره د ملګرو ملتونو ښکېلتیا د هغوی د رسمیت پیژندنې معنی نه لري او په پریکړو کې د افغان میرمنو پر وړاندې ټینګار کړی و. دغه شان د دغه دوه ورځنۍ غونډې په درېمه ورځ بیا د مدني او ښځو د حقونو له یو شمېر فعالانو سره د لیدنې او خبرو راپورونه ورکړل شول، خو د دوهې ناستو نتیجه څه ده؟ د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت د افغانستان په اړه د دوهې د ناستو د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دوهې د مسلسلو ناستو سره سره د ملګرو ملتونو د غونډو سره سره بیا هم په دې عقل باندې هغه پرمختګ نه لري چې د افغانانو انتظار دی باید وسی. د دوهې د ناستو تسلسل یو اړتیا ده د افغانانو لپاره، د غربي نړۍ لپاره، د افغانستان د اقتصادي وړتیا لپاره، د افغانستان سره د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه باندې. زموږ هیله دا ده چې د دوهې څلورمه ناسته په حقیقت کې یو واقعي ناسته وي، واقعیتونه سره درک کړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په دغه ناسته کې د طالبانو د ګډون په اړه ویلي وو. که څه هم د څلورمې ناستې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ملګرو ملتونو د دوهې په درېمه ناسته کې ویلي وو چې د دوهې غونډو یو مهمه موخه دا ده چې افغانستان بیرته له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د خوست د پنځو ولسوالیو پلر لري پرتو سیمو کې چې په خوا په کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه نو د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ د پنځو روغتیایي کوچنیو کلینیکونو یا زالو په فعالیت پیل وکړ. د مرکزونو اوس مهال په کرایي کورونو کې فعالیت کوي، خو د راتلونکو لپاره ورته د اساسي ودانیو جوړول هم ویل کېږي. په پام کې نیول شوی چې ټول لګښت به 3,00,000 امریکایي ډالر کېږي. نو تفصیل د نجیب الله خیل پر پټکوري
د پنځشنبه په ورځ د نفوسو د فعالیتونو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په مالی ملاتړ د خوست ولایت په سپیره، تڼیو، اسماعیل خیل، امندوزیو، صبره یا با کولسوالۍ په هغو سیمو کې چې په خواهی خلکو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لاره پوکې 53 زالو په فعالیت پیل وکړ. د یاد برنامه پرانیسته د اسماعیل خیل امندوزیو ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې په مادیان کلي کې ترسره شوه چې ځایي خلکو د دې برنامه په پایلیدا خوښي څرګنده کړه. کری اوسیدون کی اختر بادشاہ مشال رو تو ول
د مور او د مشوم پی خډیر منستر سی او کدا کری نیک مخت خو په صحیح معیار جوړ شي. هم سره پسان کی نور غونډیون د چا غریبونم داسې چینل لري او مثال د څور بنای دا اڅر دی ووم دا خوان دا بدل دی او ورزه کوم دا د کوزل المیدو دا غریبون د نورو زیو ته مثال یو مرکز سره رسیدګی نشی کړله.
په خوست کې د ډیری روغتیایی مرکزونو ټولیز ستونزه دا ده چې د ناروغانو د درملنې، دوا درملو او تشخیص په برخو کې لازمي اسانتیاوې نه لري. په دې اړه یو بل ځای اوسیدونکی ظاهر شوایي:
یوازې دا نه چې د کلینیک جوړ شي، په نوم جوړ شي، باید په دا کې دوایی موجوده وي، ډاکټر موجود وي، متخصص موجود وي، ډاکټره موجوده وي، او باید ښه ښه ډاکټران دلته موجود وي، او کلینیک ته باید په ښه ډول کور وشي، یوازې ناس چې په نوم کور ویته وشي.
بلډوري ته روغتیایي چارواکي وایي دا ډول صحي ځالې په هغو سیمو کې جوړیږي چې له اساسي روغتیایي مرکزونو 15 کیلومتره واټن ولري، خو له اساسي کلینیکونو سره په خدمتونو کې توپیر څه دی؟ په دې اړه د لمړنۍ روغتیایي خدمتونو مشر ډاکټر ذبیح الله حارث ویل:
موږ په ټول افغانستان کې د روغتیایي ځل لپاره اوس د مور او ماشوم خدمات ترڅنګ د تغذیې پروګرام، د ای پی آی یا د واکسین پروګرام او د رواني مشورې پروګرامونه هم شروع کړي دي، چې په ځینې ولایتونو کې د دې پروګرامونو توحید کېدل په روغتیایي ځلو کې شروع شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې افغانستان له هغو لسو هیوادونو یاد شوی چې په هغې کې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د یاد سرچینې په وینا هر کال په نړۍ کې 4.5 میلیونه میندې او 9 د ماشومان یا د حاملګۍ پر مهال او یا هم له پیدا کېدو وروسته په لومړیو اونیو کې په داسې حال کې ژوند لاسه ورکوي چې ناروغۍ د درملنې وړ دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د نورستان په مرکز پارون او نورو ولسوالیو کې د دودیزو لوبو سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې د غېږ نیونې، تیږې اچونې، غشې ویشتنې او نورې لوبې شامل دي. دغه سیالۍ هر کال د ژمي له پیلېدو سره هم مهاله پیلېږي چې شپانه څاروي له لرې بانډو څخه د کلیو شاوخوا څړځایونو ته راولي او ځوانان هم بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
نورستان کې د محلي لوبو سیالۍ پیل شوې. ځای اوسیدونکو ویل د غو سیالۍ څخه موخه د نورستاني او دودیزو لوبو ژوندۍ ساتل او لنیشي توکو څخه د ځوانانو ژغورل دي. په پارون کې د پیل شوو لوبو لیدلو او د لوبډلو هڅول لپاره د نورستان سرپرست والی قاری زیان العابدین عابد هم میدان ته ورغلی وای
او د خلکو د تشویق لپاره موږ راغلی چې خلک تشویق شي او دودیزو لوبي وکړي او چې د نورو مصروفیتونو سره سره دی خپل لوبي ته متوجي او چې دا لوبه ورکنه شي.
ځای اوسیدونکو وای د مرکز پارون په ګډون د یاد ولایت په بیلابیلو درو کې هر کال د ژمي په پیل کې دو او لری بانډو څخه څاروي سره د تللو ځوانانو کورونو ته د راستنېدو په خوخیو کې یادې سیالۍ ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې تیګ وشتنه، غشي وشتنه، غیګنیونه، منډه، بوسکشي، درسې کشونه او نورې ګڼې دودیزی لوبې شامل دي. د پارونو سیدونکو نعمت الله د هغه میدان په یو اړخ کې ولاړ دی چې چیرته په لسګونو زلمیان، ځوانان او د فاخو عمر لرونکي کسان په بیلابیل لوبو بوختي.
زموږ د وطني ملي لوبو مداد چې خو الوس وته وای موږ الوس لوبه دي او غش د سي غش لوبه دي زموږ وطني او خوسيدي پروانيان دي نور وطني لوبه موږ مختلف لوبي لرو او همدغه لوبه چې خاص نن د والي سره د انعام چې خدمت دوه ګروپ د چې هر چا چې وګټل دمره سینا ورته چې دغه په دغه کې لوبه کو او والي سره موږ ډیر خوشاله چې په ورشي په برخه کې ځوانان سره ډیر همکاري کوي.
محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل د ولایت په هر دارا او سیمه کې د ژمي په موسم کې چې خونځي رخصت وي کرکیله نه کیږي او څاروي هم نه څرول کیږي، نو خلک د دودیزو لوبو تر سره کولو باندې ځانونه مصروف ساتي.
زمونږه ځوانان چې کم دي هغه رسی کش کوي، همدارنګ الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي، یو د غشي وشتلو یو رقم لوبه ده هغه تر سره کوي.
په نورستان کې په داسې حال کې د دودیزو لوبو سیالی پیل شوی چی په یاد ولایت کې د دغو لوبو ژوندۍ ساتلو ترڅنګ ګڼو ځوانانو کرکټ ته هم مخه کړې او د یادې لوبې د لوبغاړو او مینوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. خو د یوې لوبې دپاره هم مناسب لوبغالی شتون نه لري او له امله یې ټول د ورته ستونزو سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ازادي او اوریدونکو ځانګړي پروګرام د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. خو بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکو. د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ او اړوند ولسوالیو کې د بارتنګو کروندو په پراخه کچه وده کړې ده. د سیمې زیات شمیر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندو عاید زیات کړی، بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت هم ښه کړی ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا وشت کلن میرا حمزه دی چې اوس مهال د خپل ځمکه په خړو بولو بوخت دی. نموړي سش کال په خپل شاوخوا یو جریب ځکه د بارتنګو کښت کړی دی. دی وایي له هغه وروسته چې د کوکنارو د کرکیلي مخه نیول سوې او د غراز د اوبو اندازه هم څه اندازه کمه سوې، د بارتنګو کرکیلی پل کړي چې ډیر ښه حاصلات یې ترلاسه کړي.
هغه چې دا تاریخ من سوي دي بارتنګ ډیر پرمختللی دي. تاریخ چې کله تاریخ باندې سوله بارتنګ مشکول وکړل، دغه ټول وطن وکړل. بارتنګ من تقریبا په 1000 کالداري و چې د اوس په 1000 غونی تمامېږي. بیا 1500 کالدار ته وړل تر چې دي بارتنګ ډیر پرمختللی بوتي دي. مشته ډیر لاس را کړی دي او پروش کال خو چې په خلکو ټول کړل یو خورار تقریبا 1500 کالداري سلو. چې مثال یو خورار وسګوره یو جریم زکه یو نیم خورار دوه خورار خامه خاک یو خورار خو کې نو ډیر پرمختللی بوتي دي. مثال ګرد خلک په بوخي بیکاری وشته مینه پرې جاري سوک چې مزه کلری بارتنګ وکړو بس ډیر ملاس پخلاسي.
عبدالرحیم بیا د میرامزا گاونډی دی او دی بیا د خپل مزکی څخه اوس مهال د بارتنګو د اصل پرټولول بوختی. دی وای د بارتنګو کښت په یو کال کې څو ځله حاصل ورکوي او دی دغه حاصل ورڅخه په څو ځله ټولوي.
په دغه چې ګرانې باندې خواران ته شی ولبیږي چې لسمنه مزه کوکری دی باندې یو خوروار بارتنګ کې اباسه باستی زکیلر دینو خطر یک پرو دریدل د اجباری چندان خلک نه کړی دغه بارتنګ کړی بس پر پساتاله چې په دجورو خونه کې ځدان وسپو کې براو پنځه پر انسی کې معنا خپل وخه
کرنیس کارپوس دی کولا وای بارتنګ نه یوازې اقتصادي ګټي لري بلکې د کرنی په چاپریال کې هم ګټه وردی. نو موړی وای د بټي د نورو فصلونو په پرتل لږو بو تاړتیا لري چې د وچکالی په سیمو کې د کمش لپاره یو ښه انتخاب دی.
څنګه کرکیلې کښت په عموم کې د هر هغه نشي بوټي د کرنې پر ځای چې وکړسي شبه دي لیکدلای شي. په دې برخه کې زه خپل د ټولو کروندګرو او په زمن کې د ټولو ځکلونو څخه هله کوم غوښتنه لرم په بارتنګ یا دې ته ورته نور هغه بوټي چې هغه یو ښه حاصل لري او ښه نرخ لري په بازار کې هغه وکړي او تر څو ګټه ځنی واخلي.
د اورزګان ولایت د کرنی ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای د کرنی ریاست د بزګرانو د ملاتړ لپاره هڅې کوي چې د بارتنګو د کرکیلې د پراختیا لپاره د تخمونو روزنیزو پروګرامونو او کرنیزو وسایلو په برخه کې مرسته وکړي.
په اورزګان ولایت کې د بارتنګو په کرکیلې کې خورا زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په 3340 هکتار ځمکه باندې موږ د بارتنګو د زراعت کښت لرو چې د دې څخه تقریبا 1500 ټنه حاصلات لاس راځي. چشم دا جاری ساتو چې باتنګ نور هم ترویج شي او په کرکیل کې زیاتوالی راشي.
د بارتنګو کرکیل اوس مهال ډیره د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې کیږي چې بزګران ورڅخه خوشاله دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې